چې هغه څومره قانوني او شرعي د پښتو انانات او هغه یو د بل ورکو او دا موضوع ان شاء الله نن جاله مرسته او حل شو.
د قومونو د پخلاینې د غونډې ته د طالبانو د کابل والی مولوی ندا محمد هم ورغلی و.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مشهور پاکستانی کرکټر یونس خان وایي خوشاله دی چې د افغان لوبغاړو د روزنې موقع په لاس ورغلی. یونس خان او عمر ګل هغه پاکستانی کرکټران دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د لن محل لپاره د ټیم روزون کې ټاکل شوی. یونس خان او عمر ګل به د متحده عربی اماراتو په تمریني کمپ کې له افغان لوبغاړو سره مرسته کوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
یونس خان وایي خوشاله دی چې د افغان لوبډلې د بیټنګ یا توپوهنې روزنګري کوي. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم دغه مشهوره پخوانی توپوهونکی په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د بیټنګ یا توپوهنې د لنډمهالي روزونکي په توګه ګمارل شوی. یونس خان پرون په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې آن له 2011 کال یې له افغان کرکټ بورډ سره خبرې روانې وي چې د افغان لوبډلې روزونکی شي. خان زیاته کړې د اماراتو تمریني کمپ ښه موقع او مناسب وخت دی چې له افغان ټیم سره کار وکړي او راتلونکي استعدادونه له نږدې وګوري. یونس خان د توپوهنې یا بیټنګ او عمر ګل د توپ اچونې یا بالینګ په برخه کې له افغان ځوانانو سره د روزونکو په توګه د متحده عربي اماراتو په تمریني کمپ کې اوځایږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د مارچ په 1 متحده عرب اماراتو ته ولاړل او تم د هلته د تمریني لوبو ترڅنګ د اماراتو اقامې هم ترلاسه کړي. کرکټ بورډ وایي د اماراتو د اقامو په ترلاسه کولو سره به په دوی باندې لګښتونه کم راځي او لوبغاړي به د تمرینو او لوبو لپاره کافي وخت لري چې اماراتو ته سفر وکړي. له دې چې نړیوال ټیمونه افغانستان ته نه راځي، د افغان لوبډلې په کوربتوب اکثرې لوبې په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوريدلای شي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د نارنج ګل مشاعرې په اړه راپور لرو.
دا سړې چې مینا کوي دا سړې سړې ده.
وا باورای چې په کندهار کې د مطالعې دود پکې شوی، عواملې څه دي؟ په یو راپور کې مو کتنه ورته کړې.
د مطالعه کچه ډېره زیږ په سوي ده، د تحولات راغله.
د کوزه پښتونخوا له مشهور شاعر او لیکوال صابر شاه صابر سره چې کابل ته راغلی مرکه هم لرو.
د ژوند بقاو خایس د پاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي، وسم کابل کې کوي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې د ونې په فرهنګي خبرونو کوو.
د بدخشان 250 لرغونی آثار د افغانستان په ملي موزیم کې ثبت شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو پلاوی چې بدخشان ولایت ته سفر کړی، د اسلامي او معاصرو دورو اړوند 250 تاریخي آثار چې له سرامیکو، ډبرو او څرمنی جوړ دي ثبت کړی دي. بدخشان ته د تللی پلاوی یو غړی بختر دولتي اژانس ته ویلي چې له ثبتیدو وروسته دا تاریخي آثار له غلا ژغورل شوی او قاچاق کوونکي نشي کولای په نړیوالو بازارونو کې یې وپلوري. که چیرته قاچاق هم شي خو په نورو هیوادونو کې وموندل شي بیرته هیواد ته راوړل کیدی شي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس له خلکو او فرهنګیانو غوښتي چې د بدخشان د سیمه ایز موزیم په بډایا کولو کې دی مرسته وکړي او هغه لرغونی آثار چې د دوی په کورونو کې دی د بدخشان موزیم ته دی وسپاري. د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا د مارچ په 26مه په جنوا کې کنسرت ورکړ. دا کنسرت د ازادي ائتلاف موسسې له لوري په وړیا ډول افغانانو ته جوړ شوی وو چې له 400 څخه زیاتو کسانو پکې ګډون کړی وو. د ازادي ائتلاف موسسې مشر حبیبي آشنا ازادي رادیو ته وویل چې په دې کنسرت کې تر ډیره حماسي او وطني سندرې وویل شوې او هدف یې دا و چې په نړیوالو استیجونو نور نه بلکې افغانان د افغانستان په استازیتوب خبرې وکړي.
تر اوسه پورې د افغانانو په ځای نور خبرې کوي. زمونږ هدف دا و چې هغوی ته ویو چې موږ سره خبرې وکړي، موږ نه بغیر خبرې مکوي. نو که هر څه وي راځي من سره یو ځای شي، زمون په ځای تاسو نور مغه کیږي. او تر ډیره هدا منګ خپل دغه هدف ته ورسیدو. دغه کنسرت کې د هر بیکګراوند، د هر ولایت نه، د مختلفو ځایانو نه خلک راغلي وو.
په کابل کې پنجره ورځپاڼې فعالیت پیل کړ. پنجره ورځپاڼې چې د تیر جمهوریت حکومت په محل یې څوارلس غنې چاپ شوې، د طالبانو له واکمنۍ دو سره یې خپرونې بند شوې. خو د دې ورځپاڼې مسؤلان وایي چې بیا یې د پنجره ورځپاڼې چاپول پیل کړی دی. د پنجره ورځپاڼې د مسؤلانو په وینا هدف یې د واقعیتونو راسپړل او ویل دي. پنجره ورځپاڼه داسې مهال په کابل کې بیا فعالیت پیلوي چې د طالبانو له واکمنۍ دو سره د چاپي رسنیو ترڅنګ ډیری غږیزې او تصویري رسنۍ د مالی ستونزو او سانسور له امله بندې شوې دي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د حمل یوري لسمه د کروندګر د ورځې نمانځنې او نارنجګل مشاعرې ته ځانګړې شوې وه چې د چهارشنبه په سهار پیل او تر نیمې شپې دوام وکړ. دا مراسم چې د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې ترسره شول، د کروندګر د ورځې د نمانځنې او د نارنجګل مشاعرې سربیره پکې د کورنیو تولیداتو یو درې ورځنی نندارتون هم جوړ شوی و. نورحال په دې راپور کې
جلال آباد ښار د چهارشنبه په ورځ د حمل په لسمه د بیلابیلو نندارو او جشنونو شاهد و. د دې ورځې پیل دغلته د کروندګر د ورځې په لمانځنه پیل شو چې پکې د ځایي طالب چارواکو ورخوا د بیلابیلو ادارو مسؤلانو او ګڼ شمېر کروندګرو ګډون کړی و. د نمانځنې دغه مراسم چې د ننګرهار د کرنې ریاست لخوا جوړ شوي وو، موخه یې د ځایي کروندګرو د زیار درناوی او د دوی هڅونه بلل شوی. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوی عبدالستار وایي هڅه کوي چې کروندګرو لپاره سړی خونی، د غنمو زیرمې، د بستبندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې بزګرانو ته برابرې کړي.
دا جوړه شوې په همدې موخه او هدف باندې دا چې بزګران تشویق شي. نو موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی، او 8900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو. همدغه رنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغه رنګه موږ د وبود بندونو په اړه کډیر خواري کړی دو په پلان کې اندیم لرو.
د بسګر یا کروندګر ورځ په ټول هیواد کې هر کال د حمل د میاشتې په دوهم ورځ په بیلا بیلو جشنونو منځل کې د خو س کال د نامعلومو دلایلو لمخې له یو څه ځند وروسته ول منځل شو. د کروندګر د ورځې ل منځنې سره جوخ دغلته د نارنج ګل دودیزه کلنې مشاعره پیل شو.
چې کډنګ تن راځي، عشق محبت تن راځي، نو دا شیخ دمه کده ته شرارت تن راځي.
د مشاعری پایل د ننګرهار د اطلاعات او کلتور د رئیس قاری نور محمد حنیف په پرانیستون کې وینا وشو. د مشاعری لګډونوالو شاعرانو وغوښتل چې په خپلو اشعارو کې خلک سولي، امن او د هیواد آبادۍ ته وهڅوي.
سکنې مشاعره په ټوله معنا د امن، حسینې او سوکالی په فضا کې تر سره کیږي. مونږ باور لرو چې زمونږ درانه شاعران به په خپلو شعرونو کې ځوانان، کار، زیار او د وطن آبادۍ ته وهڅوي.
د نارنجګل مشاعره هر کال تر ډیره انتقادي بڼه لري چې پکې د وخت له واګدارو پکې د خلکو د حق غوښتنه کوي. دا ځل هم که څه هم د تیر په څیر دا سډیر یو روښانه نیوکې نه وي، خو ځای خالی نه وو او د شعر ژبه یې ځای پر ځای په انتقادونو او لارښوونو څرخېده.
بهرنۍ مرستو سوایم بې انصافي پکې تر ډیره کیږي. خان او ملک پکې خپل ځان مړوي، کای زره هم متاویر کیږي. نالوس کی خلق په چوکۍ ناز دي، تعلیم یې نشته، واسطي چلوي دوست ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول، امارت کې هم رکشي چلوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال د پسرلی پرنګینیو کې د هیواد د ګنشمیر لیکوالو شاعرانو او عامو خلکو په ګډون تر سره کیږي چې پکې شاعران د شیر په ژبه خلکو ته د مینې ورورګلې او آبادی پیغامونه ورکوي.
ستا وجود او دار او خسار د ګرمۍ نه دی، چا ویل چې ننګرهار د ګرمۍ نه دی، اراده وکړه سپین غر ته به دی بوزم، ابشارونه به خولېږي درته وچې، نخترونه به تعظیم درته ولاړ وي، به څېړې څانګې به خپو کې درته پرېږدي، خو ګورګوره به تازه د ستا د رنګ وي.
د مشاعرې بل اړخ د یو شمېر شاعرانو په زمزمو رنګین شوی و، چې ګڼو شاعرانو پکې زمزمې وکړې او ګډونوالو یې بیا بیا داد ورکاو.
تیگی تیگی خلاک دی خودے پکی غمے دے، دا سڑے چمینا کوی دا سڑے سڑے دے، دا سڑے چمینا کوی دا سڑے سڑے دے.
دا مشاعره چې د حمل په لسمه مسپخین پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ، پکې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه راغلو شاعرانو د خپلو شعرونو خواږه له خپلو مینوالو سره شریک کړل.
وشیرینی کوم یو ناز د یو سمایو شمیر دی نه زینه دی په مرده کړم، ژوند ته مې چې سر تر پایه پام وکړ ټول مصیبتونه دي په مرده کړم، نه ډاکټره خار یم که انسان یم، پانډ شربتونه دي په مرده کړم.
د مشاعری په څنډه کې د کورنۍ او تولیداتو یو درې ورځنۍ نندارتون هم په لاره چول شوی، چې په کې په لزګونو غرفو کې د وطني تولیداتو لزګونه بیلابیل ډول تولیدي توکي نندارې ته خودل شوی دی.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتلې پیرودونکو هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیات دی. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نسو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا کاروبار ډیر کم سوي او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس یې بیخي نه کې ډېر کم سوي دي، یعنې زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود را ژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنی سیالی لا زیات کړو او په دې برخه کې ان شاء الله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې پلان راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نور سیالی جوړ کړو چې تاسو باندې وکولای شئ چې په هغه کې ګډون وکړئ او بیا د همدغه طریقې مطالعې ته وهڅیږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د ورستي سیاسي بدلون رئیسی چې په ټول هیواد کې د شپږم میاشت لپاره دولتي پانتونونو تړل شوی و، د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب لورولو او چاپولو بازار هم سورسوي چې لامل یې یو شمېر کسان بیکار شوی.
دا کوزه پښتونخوا شاعر لیکوال او یون لیکون کای سید صابر شاه صابر چې په ادبی نړۍ کې په باچا جی مشهور دی، تر څلور درجنه پورې پښتو کتابونه چاپ کړي او د دې ترڅنګ د څلور لویو او غختلو مجلو مسول مدیر هم پاتې شوی. خغلی باچا جی لته ورو ډیر شکلونو څخه په لار پښتونخوا کې لا میرویس نیکه څخه رانیولې تر احمد شاه بابا پورې د لار او بر افغان اتلانو په اړه سیمینارونه جوړ کړي او تر اوسه پورې د دغو سیمینارونو شمیر 500 تر رسیدي. صابر شاه صابر څو ورځې وړاندې د یو خصوصي تلویزیون په بلنه کابل ته لخپلې کورنۍ سره راغلی وو. سموږ همکار د دې سفر په اړه مرکه ورسره کړې چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
صابر شاه صاحب، د چنورې خبرې وکړو، ستا ماشومان او ستا بچانو او ستا مېرمنې تر دې وړاندې کابل لیدلې او کې نو لیدلې؟
نه جی، بالکل نه لیدلې، بلکې ډېر ارمان یو. ما دا نور ملکونو ته خو بوتلې دي، خو کابل نه لیدلې، خپل خورې نه لیدلې. هغه ډېر خلکوال هم دي، زما درې واړه ځامن ایمل صابر شاه ډېر خلکوال دي، زمو په سیمینارونو کې همیشه مقالی اوري، ډېر پوها او زیرک دي، دارنګ لیکوال دي چې هغه ور سره ایم ای هم دي، اوس ایم فل کوي او بیا به پی ایچ ڈی کوي او بیا به ان شاء الله ډاکټر ایمل صابر شاه ځان سره لګي. ژوندون ټلویزیون چې زما اعزاز کې کوم سیمینار کړی نو هغه به ما باندې یو ښه زخیمه مقاله هم وویله. بیا بل زوی مې دی سید عباس شاه عابد، هغه ډیر ښه شاعر دی او د ټولې پښتونخوا ته پته ده او خلک یې پیژني چې دا زدلته لاندې د کومو اتلانو سیمینارونه کوم کوزه پښتونخوا کې، نو هغه اتلانو سیمینارونو د هغه سټیج سکتر دی وي. او بل زما زوی دی الهام صابر شاه، دا رحیم الهام ډیر لوی محقق او زموږ ملګری چې رحیم الهام صاحب وفات شو، نو دی او سوردی کسو میاشتې پس شو، دا غه احترام کې دا نوم پی ما بیا الهام کې خوده، نو دا هم لیکوال دی او ډیر ډیر خطر نوم کې دی. سیمینار کې زما یو غزل هم په ترنم ویلو، نو دا درې وړ لیکوال دی او ډیر خوشاله او زیاره مون کابل لیدلو او خو آزاد پکې وکړ دی. دا د دین مخ کې دی نو تلی پړم بزل باندې دوی ما سره لاړل او پړم بزل ډیر زیات او قدرول شو.
د ستا بچان یا ستا کور والا چې دلته کابل ته رالو، دوی څه فکر کاوه؟ یا چې دوی بیرته د افغانستان د زمي پلازمینه پېښور ته لاړو، د کابل په اړه باندې دوی تاثرات څه دوی هغه ډول فکر کاوه څنګه چې دوی په ذهن کې جوړ کړی و کنه؟
نو تاثیر صرف زما بچی خو ما تا تویل چی لیکوالان دی او زما کور والا هم شکر دی تعلیم یافته میرمن ده، دی خودارنګ ندی لکه دلته کې دا عام د پښتونخوا خلک چې دا غی دا خیال دی چې بس جوړ کابل لوټی لوټی دی او کابل وران دی او کابل کې الغاو تلغاو دی او کابل کې جنگونه دی او کابل کې ټوپک او ډز دی. زما بچی خو پوی هغه چې د کابل وریدل ډیر خوشاله شول او بی زنده هغه مال پاسپورتونه راکل، ما هغه ته ویزی ولګول او نه یریدل نه سپرواوه کابل ته لاړل. او هغه ته مخکې دا ذهن جوړو چې کابل کې به زموږ قدر کیږي، کابل هر چا له قدر ور کړی دی، کابل خدا رنګ نه دی چې ګنې بس کابل بس شپه او ورځ پکې د امبد د بره نه لکه د عراق په رنګ بمونه راوریږي. هغه ته هم دا پته وه، ډیر خوشاله و چې تلل او چې واپس راغل، ډیر ښه تاثرات ځان ته راوړ. کابل کې یو کمال دا دی چې افغانان دومره عزت ته لدر کې چې که بیا څوک کوم پرست نه هم وي کوم پرست شي، که بیا څوک جب پرست نه هم وي جب پرست شي، دا خو د کابل معجزې دي کنه چې هغه بیا ښکاره شي. یو دلته کې لکه د افغانانو د ټول نه خټه کې زما خوښ دا دی چې دوی ته یکدم وي چې خپل کور ته ستړی مشي، نو چې خپل کور ته ستړی مشي درته وي خو بس یکدم خلک وي چې بس خپل خپل ورته ځان بیا هلته ښکاري کنه.
صابر صاحب، تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې جمهوریت نظام لمنځه تللی ده، د طالبانو حکومت منځته راغلی ده. دلته خو کابل د ډیرو ادبي، فرهنګي او اجتماعي مرکزونو پلازمینه و یو مرکز وو، خو اوس دغه لږ زما په فکر باندې لږ کم رنګ سوي دي، په کې سوي دي. تاسو دغه شی څنګه احساس کو چې په خو بدلته ډیر ادبي هلي ځلي، سیمینارونه، غونډې، مشاعره او نور پروګرامونه کیدو، خو اوس هغه لمنځه تللی؟ دغه شی تاسو په کې احساس کو او تاسو فکر کوئ چې که دغه شان همداسې کم رنګ پاتې سي، څومره د ټولنې د خلکو، د ټولنې د فکر جوړونې او د ټولنې دا اشخاص لپاره ضرری دي؟
نه، زستا خبر سره متفق نه یم. نو دا خو یو قافله ده، یو قافله کې سوق خيجي او سوق د قافله نکوزيږي پړاو باندې. پښتو کابل کې نور کیږي او پښتو به ان شاء الله یوځي کې نور کیږي. دا د کروڑونو بچو مور جبه ده، د له خودي عزت ورکي. کابل کې ما مشاعره هم کې، کابل کې سیمینار کې هم چې کم ډاکټر اسماعیلون زما اعزاز کې منعقد کړو، هغه کې هم شامل شوم. ما ډېرې دورې کې تر پغمانه پاکې لاړم. دا صحیح ده چې کابل کې نه ډېر ادبي مړونه وتی وي، خو اوس هم پکې ډېر خلک شته او ډېر عزتمن خلک شته. پکې دې وطن کې امن ډېر زیات راغو، بیروزګاری پکې شوا، غریبي به پکې شوي وي، خو موږ ته د سولې او د امن هم ضرورت دی. نو امن پکې ډېر راغلو، بلکې هر ځای ته چې زه تلی یم بې یارې او بې بګرې تلی یم، او د خپلې پښتو سره تلی یم، د خپل صادر او خپل واسکټ سره تلی یم. ما باندې چا پابندي نه لګوله، ارک ته لاړم، ارک کې زما هر کلی شو، زما استقبال شولو. حالات به ښه شي، درنګ حالات کې دی شي راشي بیا چې دا سپرلی راوټو کیږي، خو اوس هم ډیر حالات خراب نه دي. لکه دارنګ پابندی نه ده، څنګه چې په پاکستان کې یو دور کې مارشل لای پابندی و، او لیکوال به نیول او لیکوال به جیلونو ته چول. اوس هم کابل کې شاعر د پاره صدارنګ پابندی نشته کې، نه چې شاعر دی رونی سی په جیل کې دی واچ.
دا چې په شاعرانو، لیکوالو او دغه په نظر او فکر باندې ستاب خیال باندې پابندی نشته، څه کول په کار دی دلته دغه شاعرانو، فرهنګیانو او دغه لیکوالانو ته چې دلته خپل هلي ځلی وکي، څه باید وکي، کوم کار نه باید تر سره کستا په فکر باندې؟
نو د پښتو ژبې د ژوند بقا او خایس د لپاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي، وسم کابل کې کوي. دلته صرف دا مسله ده چې لګا بیروزګاری زیاته شوې ده، او معاشونه اگر سات یا خو نو ورکي او یا نیم ورکي. ما چې څومره جاج او پړتالو کلو، یا معاشونه نیم ورکي یا نه ورکي. نو بیروزګاری لګا زیاته شوې ده، او ډیر خلک د دې بیروزګاری په وجه، د دې بیکاری په وجه د بهر ملکونو طلبګار دي. نور خو ما ولیدل الټ کابل کې وسوم ډیر لوی لوی لیکوان موجود دي، لوی لوی نقادان پراته دي. په خپل حبیب الله رفیع صاحب او ډاکټر اسماعیل یون په کابل کې دي، ډاکټر ظاهر شکیب شته دي، نور الحبیب نثار شته دي، داسې نور ډیر لیکوال دي چې غلطی کې شته دي، او وسوم خپل دفترونو ته ځي، خپل کارونه مخ په بره وړي. صرف دومره ده چې کدا موجوده حکومت، د امارات اسلامي حکومت، د فرهنګیان دارو غواړي او یو مشاورتي غونډو کې چې مخکې بسږي، خو دغه ساده خلک دي دې طرف ته توجه نه کوي. ګنې دا لیکوال خو بد دي، دا سوچ خلک دي. زما په خیال چې مونږ ټول مسلمانان یو، مونږ ټول محمدیان یو، او مونږ ټول غواړو چې هم د اسلام هم مضبوط وي، هم دې پښتو هم محفوظ وي. یو لیکوال هم بربنډتوب نه غواړي، یو لیکوال هم ذلالت او رذالت نه غواړي. نو دا خلک راټولول په کار دي، دا خلک یو مرکز ته، او دا کار که اوس اوشو نو خبر وي، او که دا کار او نه شو نو دا به د طالبانو د حکومت ډیره ناکامي وي. چې دوی خو دلته ټوپکې خو د کابل په ښار کې ډیرې ګرځي، خو قلموال شي تینه بهر شي، نو بیا به دا د ټولو نه لویه بدقسمتي وي. د دوی
صابر صاحب، تاسو د پښتو ادب، د پښتو ژبې لپاره انتهایی ډیر کارونه کړي دي، سیمینارونه، غونډې، کتابونه هم چاپ کړي دي، او دغه تر څنګ تاسو زما په فکر باندې چې لس بیلابیل سفرنامې هم یا یونلیکونه هم لیکلي دي. دغه کابل ته چې تاسو وروستی سفر کړی ده، د دغه سفرنامه یا یونلیک دا به چاپ سي؟
ها او بالکل زه خو د ټولو نه زیات د کابل سفر نه هم زیات د کابل د نوې سفرنامې ته خوشاله یم. ان شاء الله دا به چاپ کیږي او دا سفرنامه به ډیر په اهتمام چاپ کیږي. زه به ډیر خوله چاپ کوم ځکه چې ما فکر شروع کړی دی او ما یاداشتونه ټول ځان سره اغشتی دي او د دې سفرنامې نوم به هم وي د کابل یون. نو یو خو هغه یون دی چې موږ ورته سفر وای او بل دا زمونږ ډاکټر اسماعیل یون دی چې دا زه یې غوښتی هم دا پیرزونه یې کړې وه. نو ځکه د دې لپاره ما نوم خوښ کړی دی د کابل یون او دا سفرنامه به انشاءالله چې ډېره رستو هم نه چاپ کیږي بس نږدې نږدې د دې روجې نه فوراً سمدستي پس به دا چاپ کیږي ځکه چې ما پې تقریبا چې 80% کار مکمل کړی دی. دا چاته راته او هم ویل دې دوران کې هم د سفرنامه باندې ما لیک شروع کړی و لیکل نه. سفرنامې پښتو ادب کې کمی دي او زه غواړم چې سفرنامې پښتو ادب کې زیات شي. د ما یو سفرنامه چاپ و د میدان خار سفر. نو هغه سفرنامه شاپانه جهانی صاحب لیکلی وه. هغه وخت جهانی صاحب په دولت وزیر نه و. نو هغه په هغه کې دا لیکلی وو چې د بادشاهجي د سفرنامو د فن ماهر دی باید چې ده ته زمینه برابره شي ده چې د افغانستان د هر ولایت سفرنامه ولیکي. خو چې کله دا جهانی بیا وزیر شو نو بیا هغه نه خپله خبره هیره وه. ما ورته یو ځل یاد هم که چېر تا خو یو ځل ویلو چې د هر ولایت سفرنامه لیکل پکار دی چې پښتانه د خپلې خاورې نه خبر شي خصوصا د لرې پښتونخوا پښتنو ته افغانستان د ټولو ولایتونو تاریخ په سفرنامه کې کی خودی شي د دې فرهنګ د دې ژبې د دې ادب د دې خوره د دې باغونه د دې ودانې چې دا یو یو سفرنامه پیولې کلی شي. خو بیا او د کورسې نشه خو د کورسې نشي هغه کار و نشو. دا اوس ډاکټر اسماعیل یون پیرزونه وکانو اوس دا سفرنامه خو لیکل ضرورو. نو ان شاء الله چې دا سفرنامه به هم زه مکملوم دا به هم زه چاپ کوم او بیا هم زه ما هڅه ده چې زه د هر ولایت د افغانستان سفرنامې ولیکم او دا که خیر پخه او لوی اهتمام چاپ کوم.
ترابی منګل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی شاعري هم کوي. نوموړي د کورمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګې هم چاپ کړي. ښاغلی منګل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابی منګل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زلونو نامه و نور څه نه و. عشق د دوو زلونو نامه و نور څه نه و. بس یو زوم یو هغه و نور څه نه و. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو د حق سترګه یړنده و نور څه نه و. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو عاشقی هم بهانه و نور څه نه و. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و. بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابي د زړه په وینو مکوله شاعري هم افسانه و نور څه نه و.
مننه منګل صاحب. د هر شعر یا هنري اثر تر شا عوامل وي. مثال هغه کستونزې وي، محرومیتونه وي، یو فکر وي یا یوه بېقراري وي، کیدای شي نور عوامل هم وي. ستاسې د شاعري عامل څه دی؟
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیروی خیجي کنه څه د رحمان له شاعریه. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه، یا مثلا تراژیدی وي، غمونه وي، اندېښنې وي، یا مثلا نورې دغه شانتي مثلا رومانی پیښې وي چې سړی مین شي یا د وطن مینه شي یا د حسن نه متاثر شي. خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپله چې کله داسې یوه پیښه په علاقه کې شي وي یا د حالات داسې وي چې داسې تراژیدي خبرې واورم، بس ماته د شعر خاپرې ښکته پورته کېدی او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس که دا راته ووایې چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنی ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي؟
ولا هی واسه به قصدر تو هم چې شعر خو باید دی موضوع باندې ومنه لیکل شي او خو زیاتره ما تصوف دی او تصوف کې دا ټول کائنات ته چې زه ګورم خصوصا د څه شان چې هغه ما ته الله را یادوي بس ایمان شعر ورته لیکل کیږي هغه کولو کا سترګي وي کا باڼه وي که هر څه خو چې ما ته الله را یادوي ما نه شعر ورته لیکل کیږي یعنی تصوف می ډیر هغه دی تصوف باندې ډیر څرخیږم.
تاسو یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته. فکر کوئ که موږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو یا د نورو علومو او څانګو پیټه د شعر په اوږو ږدو آیا شعر دا بار وړلی شي؟
پوښتنه دې په ځای ده. خو هیواد صاحب که موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو خوشحال بابا وګورو رحمان بابا وګورو یا کاظم شیدا وګورو یا نورې موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو هغو داسې نه ده چې فقط غزلې لیکلی تغزل پکې دی بس نزکیالی پکې کړي یا شونډو یا سترګو یا بڼو ته لیکنې کړي هغه حکمت پکې ځای په ځای کړی په شعر کې هغه مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی هغه واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې او دغه دغه بارې همدې سمپې نازک ته شاته ور اچولی دی. خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه ویلی شو یادولی شو خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي نغدې خبرې نه وي او دومره په لکنایو تشبیعو او د استعارو نه ډک وي چې هم شعریت پکې وي هم خوند پکې وي هم پند پکې وي. خامخا یو شعر چې څوک لیږي خامخا یو میسج یو پیغام به ټولنې ته لري. که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبر په شعر کې کولای شو حماسي خبر هم شعر کې کولای شو خو صرف د هغې دپاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو. که مونږ تاسو وګورو رحمان بابا ته وګورو کنه مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده. اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ورباندې کوي چې زیاتره نقدې خبرې کړي دي همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی هم پند پکې دی هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې زه خپله یوه ګنټه تقریر چې وکم حاجي رحمان بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دومره نصیحت په دا دنیا دغه خبره زه په یو ګنټه تقریر کې هم نشم را کنټرولولی او نشم را غونډولی. او په شعر کې حکمت هم دا ده چې ډېرې خبرې په لږو لفظونو کې راغونډې شي.
مننه. اوس که یو بل شعر راته ووایي.
یو شعر به درته ووایم غزل دی وایي بې له تا مې که په بل د زړه تسل شي بې له تا مې که په بل د زړه تسل شي د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای را ګل شي او نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې نور خپلو که هم لوټ کړم ته پکې وې غل هله شي بریالی چې غلی مل شي ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي توروي خو تورې سترګې توره یاره توروي خو تورې سترګې توره یاره ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړ ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی ستا ور بل چې ورانوي اور دی پرې بل شي وروستی باید د هیواد صاحب وایي د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي تورابینه نغمې لاړې شي منګل کې تورابینه نغمې لاړې شي منګل شي.
منګل صاحب تاسو ډېره موده ملایي کړې. معمولا هغه خلک چې کار یې لواز او نصیحت سره وي هغه شعرونه یې خوښیږي یا خپله هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي. ستاسو په شاعرۍ کې هم نصیحت ډېر دی که لږ؟
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی کنه وان من الشعر لحکمه او د بل باندې وان من البیان لسحره. بیان کې سحر دی او په شعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروري نه دی زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست یوه خبره چې هغه په واز کې کوي کیدای شي هغه لږه سپوره وي لږه داسې نیغه خبره وي هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو. ما خو د شعری موضوع هم داره چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم خپل پیغام ورسوم او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه دی هغه څه چې زه په منبر باندې وایم هغه کله کله د ما ډېر غټ تقریر وي هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم په بیتونو کې ځایومه. نو شاعري مې خلکو دپاره دی او واز نصيحت مين دي خلکو دي پاره دي نو زه وایم چې شاعري او مولای تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي ځکه چې مولا مواز کوي شاعر هم کوي او مولا په نثر کې لګیا وي او شاعر چې کوم دی هغه په خپل چوکټونو کې نه خلکو ته خبرې کوي خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم خلګيږي
خو چې دغه نصيحتونه د شعر لمنې ته راوړل کیږي او شعریت ته چندانې پام نه کیږي فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پاتې شي
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي کله چې موږ شعر ته راوړو کنه هغه موږ نغد وکړو په استلام لکه زیاتره کسان دي چې شعر په پت کاپی جوړوي مثلا وزن او ردی پورته برابر کې او دوی فکر کوي چې یاره زه ډیر خپل شعر لیکم اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی فرمول دی اصول دی هغه ته برابر می خوشحالیت نه وي پکې نو هغه شعر هم ډیر ونه پایږي څو ورځې په شونډو باندې تاو را تاو شي هفته بعد د دن خپل میر شوی وي شعر پایښت نه لري زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې موږ مخامخ چاته کوو هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو هغه خبرې که موږ شعر ته راوړو فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت هم کړي بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدل شي نو که موږ غواړو چې یوه خبره نصیحت هم کوو په شعر کې په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي قواعد ضوابط دغه اصولو مطابق وشي انشاءالله بیا به پر اثره وي
منګل صاحب ستاسې یو باید دی تا ته به شیخ کارموه شیرین یې خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه که راته ووایئ
نو یو صاحب دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم شریفانه اعتراف یې بولې که هر څه وایي هیڅکله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم او زه مین نه یم او شعر لیکم څوک هم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم یا مین نه یم شاعر یم زه وایم چې درواغ وایي د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي او دا چې مین په څه شي باندې شي هغه بیا بېله حالتونه دي کیفیتونه دي خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی نو هغه ما بیا غزل کې همدغه شان ته یو څه ویلي وو چې دا چې مې څنګه زندگی کړی دی دغه کانه په ما زړګی کړی دی او چې مې قبوله ملنګی کړی دی یو چا له ما سره غلطي کړی دی او زه د بنده د بند خلاص یم شکر زه د بنده له بند خلاص یم شکر تل مې دی یو خدای بندگی کړی دی او د غریبانو د خپو خاورې یم د غریبانو د خپو خاورې یم خو په خانانو مې خانی کړی دی او تا ته به شیخ کارم و شیرینې خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی دی او وخت به راځي خلک به داسې وایي تورمبی غرق شاعري کړې ده
ډېر زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو راکړ او د خپلې شاعري په اړه را سره وغږېدی او د دې شعر له خوږو سره دا مرکه پای ته ورسیږي
هیواد صاحب یو غزل به درته ووایم خدای دې وکړي چې تاسو مریدونکو خوښ شي غزل دی وایي نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کوله نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله د ژوند له شور به شوم ګوښې ته چې لږ سا واخلمه د ژوند له شور به شوم ګوښې ته چې لږ سا واخلمه هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم ځینو مخونو په خدای بل شانتې رڼا کوله او مونږ چې د خپلو په مخونو کې خوندونه لیدل عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې تورابي پسې شاه هغو ته هم دعا کوله
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
رنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مه هره د نوميږي پای تر سبو تر بلې خبرونه خو وخت ولري زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې می سر لست زایا ماتو زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم زمانہ وا ترهم را باندې قاتو زمانہ وران لوب زیګیدلې زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم زمانہ وا کلی ور ناخستو زمانہ وا کلی ور را ناخستو زمانہ وا د شیطان پلکې ناست وم
زمانه و چه بده را ته حیران و کرمه می گرد ته نشوی رسیدلی، زمانه و چه بده را ته حیران و کرمه می گرد ته نشوی رسیدلی، زمانه و د خوخی و باچا زوم حسایی می درد ته نشوی رسیدلی، زمانی ناخادی چکانی را وکڑی ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کڑم او لما نی سپی چلی دوڑی توی کڑی زی لوی کڑم پا خو بدی پوی کڑم، زمانی دا خدای پا دوم را دیر مخلوق که زمازلو زما پا خپل کلی که بند کرد، زمازلو ی دیویخ کلی واک که ور کرد ده غیخ کلی وجودی ما تقند کرد، زمانی مک لکه دو شوندی نگدی کرو، زمانی پا مک ده عشق سورا و تال جوڑ کرد، زمانی مک لکه شپا و رز نگدی کرو، زمانی پا مک میاشت جوڑا کال جوڑ کرد، مک ده غی زمانی دو مینانو چه رسواشو هنگامه وخ پریدلا، مک ده هغی زمانی دو مینانو چه رسواشو هنگامه وخ پریدلا، مک لیو بلا ورو ورو جلا که دلو، مک راتلون که زمانه پا خوب لیدلا، مک راتلون که زمانه پا خوب لیدلا، زمانه و چه لیو بلا جلا شو، زمانه و چه پزرم و زخمونه، زمانه و دا زخمونه ورو ورو روغ شول، زمانه دا چه تیر شوی دی کلونه، زمانه دا چه وس طول زخمونه جوړ دی خو تر وسه دی ښکار داغونه پاته، کلا کلا چه را یاد شی را ویخ شی په زړګی می دی ویده دردونه پاته، زمانه به خپل وران کارونه سم کا، زمانه به دوامدار دردونه کم کا، زمانه دا د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې، زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې.
پارا مونگ زنگوا را زنگوا دا خدای دا پارا یار دستر گیمڑی دی یار دستر گیمڑی دی اڑورا اڑوا یار دستر گیمڑی دی اڑورا اڑوا خان ماملی دی اڑورا اڑوا خان ماملی دی اڑورا اڑوا منسکا و تسبیح دی